پښتو را تقدیمتان کند. هیواد صاحب خوش آمدین.
ډیره مننه فیضی صاحب. خوشاله اوسې. درنو اوریدونکو سلام. په روانه یو ساته خبرونه کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ درته درسي سات خبرونه هم لرو. په پیل کې لنډ خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ او څو سفارتونو په پاکستاني چارواکو غږ کړی چې بندي افغان کډوال په تیره بیا ماشومان ژر تر ژره خوشې کړي. د راپورونو له مخې د پاکستان په یو شمېر زندانونو په تیره بیا د سند په کراچۍ ښار کې شاوخوا 1400 افغانان له میاشتو راهیسې بندیان دي چې پکې ګڼ ماشومان او ښځې هم شته. افغان سفارتونو د ماشومانو بندیانول د هغوی د حقونو ښکاره سرغړونه بللې او هم یې ټینګار کړی چې د کډوالۍ د نړیوال کنوینسیون په اساس دولتونه د ناقانونه داخلي دو او ژوند په خاطر په کډوالو د جریمې د لګولو او د هغوی د بندیانولو حق نه لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د خوړو او درملو ملي اداره وایي په کابل کې 210 تنه غیر معیاري او تاریخ تیره خوراکي توکي او درمل له منځه وړي. په هغې خبر پاڼه کې چې د دغه ریاست لخوا له رسنیو سره شریکه شوې راغلي چې دغه اندازه درمل او خوراکي توکي چې د کابل په ګمرک کې قرنطین شوي وو د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې له منځه وړل شوي. دغه ریاست بیا هیواد ته د درملو د قانوني وارداتو د زیاتېدو خبر هم ورکړی. په دې وروستیو کې په یو شمېر درملتونونو کې د ټیټ کیفیت او تاریخ تیره درمل پاړه د خلکو شکایتونه هم کړي وو. تحریک طالبان پاکستان د نوي کال په مخه د نویو تشکیلاتو خبر ورکړی. په خبر پاڼه کې چې دغه وسلوال سازمان لخوا رسنۍ ته لیږل شوی راغلی چې ابو منصور عاصم د امیر په توګه او مولوي سلیم حقانی د استخباراتو د مشر په توګه معرف شوی دی. خبر پاڼه د یو حکومتي شکل جوړښت خبر هم ورکوي چې والیان او وزارتونه هم پکې شامل دي. تحریک طالبان پاکستان چې له افغان طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري په دې وروستیو کې د پاکستان له حکومتي ځواکونو سره خپل اوربند پای ته ورسوه او یو آر بی آی بریدونه پیل کړل. د امریکا متحده ایالاتونو د تحریک طالبان پاکستان ډله یو ترهګری سازمان بولی. د نوي کال په درشل کې د اوکراین پلازمین کیف باندې د روسیې څو توغندي لګیدلې. د اوکراین پوز ویلي دفاعي ځواکونو یې د روسیې له 20 راکټونو 12 راکټونه شنډ کړي. شپږ توغندي د کیف په لور توغول شوي وو. د اوکراین د پیاده ځواکونو قومندان اولکسی پاولو په ټلګرام کې لیکلي چې د پلازمینې په دریو سیمو کې د یو هوټل او یو کور په ګډون ملکي سیمې ویجاړې شوې دي. د اوکراین په لویدیځ کې هم د روسي ځواکونو له راکټي بریدونو راپور نه ورکړل شوی. درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ او څو سفارتونو په پاکستاني چارواکو غږ کړی چې بندي افغان کډوال ژر تر ژره خوشې کړي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي په دې اړه پاکستان کې د افغانستان له سیاسي استازولۍ سره هم خبرې کړي چې په حکومتي سطحه دا مسله حل کړي.
د دې افغانانو په حق له موږ د افغان سفارت سره هم خبرې کړې دي. هغوی ته موږ دغه ریکمنډیشن ورکړې دي چې تاسو د پاکستان ګورنمنټ سره په سفارتي سطح باندې دا خبره راپورته کړئ.
د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو تر بندیز وروسته د پوهنتونونو د استادانو د استعفا لړۍ لاتیا واوښته.
یو سل دېرش استادانو رسمن عکس العمل ښودلی دی چې د دوی له ډلې څخه اتیا استادانو د اعتراض په ډول باندې د خپلو دندو څخه استعفا کړې ده.
د نړۍ خلکو نوی کال داسې په داسې حال کې ونمانځه چې د نړۍ په څو برخو کې سیاسي او بشري ناورینونو د خلکو وضعیت کړکېچن کړی. د دې ترڅنګ درسي ساعت خپرونه هم درته لرو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
اوس هم راپورنه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ او څو سفارتونو په پاکستاني چارواکو غږ کړی چې بندي افغان کډواله په تیره بیا ماشومان ژر تر ژره خوشې کړي. د راپورونو له مخې د پاکستان په یو شمېر زندانونو په تیره بیا د سند په کراچۍ ښار کې شاوخوا 1400 افغانان له میاشتو راهیسې بندیان دي چې پکې ګڼ ماشومان او ښځې هم شته. پاکستاني چارواکو نه یوازې دوی نه دي راخوشې کړي بلکې د لا نورو افغان کډوالو د نیولو هڅې هم ګړندۍ کړي. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
د کراچۍ څو زندانونه په هغو افغان کډوالو په تیره بیا ښځو او ماشومانو ډک دي چې پاکستان ته د ناقانونه تګ او ځینو نورو مسایلو په خاطر بندیان شوي. د افغانستان ډیپلوماتیکو ماموریتونو چې د جمهوریت له دورې فعاله پاتې دي د شنبې په ورځ په یو ګډ بیان کې ویلي، په دې اړه سخته اندېښنه لري چې پاکستاني چارواکو افغان کډوال او ماشومان بندیان کړي. په اعلامیه کې ویل شوي، د پاکستان حکومت باید ژر تر ژره د افغان ماشومان او بندي کډوال بیرته خوشي او اسانتیاوې ورته برابرې کړي. افغان سفارتونو د ماشومانو بندیانو د هغوی د حقونو ښکاره سرغړونه وبلله او ټینګار یې وکړ چې د کډوالۍ د نړیوال کنوانسیون په اساس دولتونه د ناقانونه داخلېدو او ژوند په خاطر په کډوالو د جریمې د لګولو او د هغوی د بندیانولو حق نه لري. د پاکستان د بشر د حقونو د ملي کمیسیون د یو تازه راپور په اساس د کراچۍ په مرکزي زندان کې 109 افغان ښځې او 115 واړه افغان ماشومان بندیان دي. همداراز د ښار د تنکیو ځوانانو په توقیف خونه کې هم چې له 9 تر 14 کلونو ماشومان ساتل کېږي، 222 تنه افغان ماشومان او تنکي ځوانان بندیان دي. د کراچۍ په زندانو کې افغان نارینه کډوال هم بندیان دي او د ټول ټال ماشومانو ښځو او نارینهو افغان بندي کډوالو شمیر هلته 400 ته رسیږي. د دغو افغان بندي ښځو او ماشومانو د خوشي کولو لپاره په سیمه ییزه کچه د بشري حقونو ځینې فعالان او مدافع وکیلان هڅې کوي. یوه له دې بشرپالو او مدافع وکیلانو منیزا کاکړ د هغې د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
د دې افغانانو په هکله موږ د افغان سفارت سره هم خبرې کړې دي. هغوی ته موږ دغه ریکمنډیشنز ورکړي دي چې تاسو د پاکستان ګورنمنټ سره په سفارتي سطح باندې دا خبره راپورته کړئ. دا د دوو حکومتونو ترمنځ خبره ده. یو دم په افغانانو باندې د کریک ډاون شروع دی، د دې د حل لار راو باسي. هم په دې حق لسی کوم دلته زموږ سیاسي مشران دي، دا غوی سره زما خبرې اترې شوې دي.
خو د پاکستان د بشري حقوقو یو غیر دولتي سازمان اندېښنه ښودلې چې ځینې بشرپاله کسان او مدافع وکیلان د هغو هڅو لپاره ځورول شوي چې د افغان ماشومان او ښځو د خوشي کولو لپاره یې کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې په پاکستانی چارواکو نیوکه کړې چې له ژمنو سره سره په پاکستان په ځانګړي ډول سند ایالت کې د ښځو او ماشومانو په ګډون بندي افغانان نه دي خوشي کړي. په اعلامیه کې د افغان مسافرو ماشومانو ښځو او ناروغانو بندیانول خورا دردونکې پیښه بلل شوې او ویل شوي چې دا کار به د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره ښه پایله ونه لري. د 2021 کال له اګست راهیسې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور له مخې نږدې 1,00,000 افغانان پاکستان ته تللی دي.
د پاک و موریدل چې د پاکستان د سند ایالت په کراچۍ ښار کې شاوخوا 1,400 افغانان لمیشت راهیسې بندیان دي. په دې ډله کې نږدې 400 افغان ماشومان هم شامل دي. د دغو بندیانو د خلاصون لپاره ځینې بشرپاله او د حقونو مدافعین هم لګیا دي. له دې ډلې و هم بشرپاله مدافع وکیل منیزه کاکړ له لاغلې کاکړ سره صفی الله ستانکزي مرکه کړې او په پیل کې د زندانیانو د وضعیت په اړه ترې پوښتلې.
په کراچی کې دا محل د بندي افغانان چې کوم شمیر ده هغه تر 1,400 پورې ده. موږ بار بار دا ویل چې په دې کې زیات شمیره چې کومه ده هغه د ښځو او ماشومانو ده. دا ښځې او ماشومان زیاتره چې کوم دي دا په کراچۍ سنټرل جیل کې او په حیدرآباد جیل کې ساتل کیږي. د 9 کالو پورې چې کوم ماشومان دي هغه د میندو سره ساتل کیږي. همدارنګه د 9 کالونه چې کوم ستر ماشومان دي هغه په جوینایل جیل کې د مور پلان نه بیل ساتل کیږي.
د ماشومان او ښځو په تړاو ولې پاکستانی چارواکي د کډوالۍ قوانین ولې نه رعایتوي؟ تاسو ته کوم جواب دوی لري که نه لري؟
زمانه به تور یو وکیل بار بار د تپوس کیږي چې آیا تاسو دا کسان ولې ریپورت کواستی، تاسو د دوی لپاره د اسایلم یا ریفیوجی سټیټس لپاره اپلای ولې نه کواستی؟ ځکه چې کمی انجینری نو هغه سکلما کلم د دوسر خبرې کړې دي. نو دوی ماته وی میډم کوم افغانستان ته لاړو نو موږ بخپل د کړې څنګه کوو پرمختګ. ام دا رنګ چې کوم سړی دی دا غوی سره چې زما څومره خبرې اترې شوې دي نو دوی چې مونږ خو دلته د کاروبار په سلسله کې راغلي وو او د کار روزګار لپاره راغلي چې خپل بچانو ته سو وګټو. نو دا مسلی مسایل شته. خو د پاکستان فورنرز ایکټ کوم دی، مطلب چې دا رنګ خلک ډیل کوي چې قانوني اسناد نه لري په یو ملک کې د اوسېدلو. نو ا فورنرز اکټ کې څه داسې اسپیشل پروویژنز نشته چې موږ د دې لپاره اپلای وکړو. فلاله موږ ته چې مطلب مناسب ښکاري نو هغه دغه د ډیپورت پروسیس دی، په دې کې دوی ته مطلب لږ زر کې ریلیف ورته میلاوېدلی شي.
حال لار څه کېدای شي چې داسې نور سلوک ونه شي افغان ښځو ماشومانو سره؟
د دې افغانانو په هکله موږ د افغان سفارت سره هم خبرې کړې دي، هغوی ته موږ دغه ریکمنډیشنز ورکړي دي چې تاسو د پاکستان گورنمنٹ سره په سفارتي سطح باندې دا خبره راپورته کړئ. دا د دوو حکومتونو ترمنځ خبره ده، یو دم په افغانانو باندې دا کریک ډاون شروع دی، د دې د حل لار راوباسي. هم په دې حق کې کوم دلته زموږ سیاسي مشران دي، دا غوی سره زما خبرې اترې شوې دي. همدارنګه د پاکستان فیډرل گورنمنٹ ته زما دغه تجویز ورکړی دی د خپل ټویټر له لارې، یا دوی ته ما ایمیل هم کړی دی چې فارنرز ایکٹ 14B سی دا فیڈرل گورنمنٹ ته دا اختیار ورکوي چې دوی د ٹرائل سی پچا باندې ایف آئی آر کړي. نو دوی څه ټیم هم د ٹرائل په مینس کې کدو ته کله غوره یا مناسبه وګڼل شي، نو دوی هغه کس ډیپورټ کولی شي چې دوی ته دا محسوس شي چې دا کس نور موږ ته ضرورت نشته. ځکه چې د عبدالخلیل مړی تر اوسه لا په پاکستان کې پروت دی، د هغه میرمن لور او زوم چې دی هغه هم بندیان دي. موږ د پاکستان گورنمنٹ نه د سفارت پر لاري لیټرز لیکلي دي چی په مینټیننګ گراوندز باندې، په انساني بنیادونو باندې دغه سکم کسان دي دا زر تر زره ډیپورټ کړل شي، او دا د مړی سیده د افغانستان ته زر تر زره انتقال شي. ځکه چې دا غوی کورنۍ دغه په انتظار باندې زموږ سره په رابطه کې وي.
د طالبان حکومت لخوا د نجونو پر تحصیل تر بندیز وروسته د پوهنتونونو د استادانو د استعفا لړۍ لا تیا واوخته. د کابل پوهنتون مخکینی استاد عبیدالله وردګ ازادي راډیو ته وویل هغه معلومات چې در ټول کړي خي چې تر دې دمه 130 استادانو اعتراض کړی چې په دوی کې 130 تنو استعفا وکړي، او پاتې نورو په رسمي ډول خپل اعتراض لیکونه د لوړو زده کړو وزارت ته لیږلي. خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د شمیرو او د استادانو د اعتراضونو په اړه ازادي راډیو پښتنې جواب نکړي. په دې اړه راپور ترې وی خبرتیا ورسته.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
3000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو حکومت له هغې پریکړې وروسته چې نجونې یې له پوهنتونونو څخه منع کړې، تر دې دمه تر سلو ډېرو استادانو د دې پریکړې په وړاندې اعتراض او استعفاوې کړي. دا استادان وایي د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت دې بېرته هغه پریکړه واخلي چې نجونې یې له پوهنتونونو څخه تر دویم امر پورې منع کړې دي. د کابل پوهنتون مخکینی استاد عبیدالله وردګ چې تر ټولو مخکې د طالبانو حکومت د پریکړې خلاف استعفا وکړه، وایي د ته د رسېدلو معلوماتو له مخې تر سلو ډېرو استادانو د طالبانو حکومت له پریکړې سره خپل مخالفت اعلان کړی، خو دا ارقام د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لا نه دي تایید کړي.
تر اوسه پورې چې موږ ته کوم معلومات رسېدلي دي، 130 استادانو رسمن عکس العمل ښودلی دی چې د دوی له ډلې څخه 80 استادانو د اعتراض په ډول باندې د خپلو دندو څخه استعفا کړې ده، او پاتې استادانو په ډله ییز ډول باندې خپل اعتراض لیکونه د پوهنځیو له لورې اړوندو پوهنتونونو او د لوړو زده کړو وزارت چارواکو ته سپارلي دي، تر څو د دغه پریکړې په هکله باندې تجدید نظر وشي او بیرته دا پریکړه واخیستل شي.
ښاغلی وردګ وایي که څه هم د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د او نورو استادانو هغه غوښتنه چې نجونو ته د لوړو زده کړو اجازه ورکړل شي تر دې دمه نه ده منلې، خو د خلکو لخوا یې د استعفا هرکلی شوی. ښاغلی وردګ دغه شان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د پوهنتونونو مشران په استادانو فشار راوړي چې غلي پاتې شي او عکس العمل ونه ښیي. د کابل پولیټکنیک پوهنتون استاد سکندر زدران چې له 13 کلونو راهیسې په دې پوهنتون کې استادي کوله، وایي دا نورو استادانو په دې خاطر استعفای ورکړي چې د نجونو پر مخ پوهنتونونه بیرته پرانستل شي، خو په وینا یې د طالبانو حکومت د استادانو له استعفا سره هم د دوی غوښتنه ونه منله. ښاغلی زدران ازادي راډیو ته وویل
د استادانو په واسط کې هم دا مدني حرکتونه لکه اعتراضات، استعفاوي او داسې نور پوره دي. نور خو استادان وصله نشي پورته کولای او د نظام په مقابل کې نشي درېدلی. همدارس نو موږ تمه او توقع داوه چې حداقل د موږ مدني حرکتونه به یو څه تاثیر وکړي په نظام باندې، او نظام یا حاکم چارواکي به دې ته مجبور شي تر څو په خپل تصمیم باندې له سره غور وکړي.
خو ښاغلی زدران وایي سره له دې چې د لوړو زده کړو وزارت خپله پرېکړه وانخیسته، ورسره یې له معترضو استادانو سره په دې اړه هیڅ خبرې ونه کړې او د پوهنتونونو ادارو ته یې امر وکړ چې معترض استادان منفی کړي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیان د معترضو استادانو د شمیر او د هغوی غوښتنې ته د پام نه کولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د استادانو تر څنګ نارینه محصلانو هم د ډېرو ولایتونو په پوهنتونونو کې د طالبانو حکومت له هغې پرېکړې سره چې نجونې یې له پوهنتونونو څخه منع کړې مخالفت کړی او ځینو یې له درسي بهیر او ازموینو سره بایکاټ هم وکړ. خو له دې ټولو مخالفتونو سره هم د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو په برخه کې تر اوسه خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې. د نړیوال مشروعیت د ګټو او د رسمیت پیژندنې په پار په 2022 کال کې د طالبانو د حکومت هڅو نتیجه ورنه کړه، برعکس د دوی ځینو محدودونکو پالیسیو او سخت ریزیو چې په سر کې پر ښځو د تعلیم او کار بندول راځي له نړۍ سره د دوی واټن لا پسې زیات کړ. که څه هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د کال په پیل کې ویلي وو چې ډېر ژر به یې حکومت د نړۍ لخوا په رسمیت وپیژندل شي، خو د کال په وروستنۍ وینا کې د امریکا او لویدیځو ځینو ګواښونو ته په شاری خبرداری ورکړ چې پر طالبانو فشار کار نه ورکوي. صفی الله ستانکزی په دې تفصیلي راپور کې ځینو هغو پیښو او مسایلو ته کتنه کړې چې له سیمې او نړۍ سره د طالبانو د اړیکو د سړېدو او د واټن د زیاتېدو لامل ګرځېدلې.
د طالبانو حکومت په 2022 کال کې د ښځو او نجونو په وړاندې په سخت دریځو سره په خپل هغه هڅې کمرنګ کړې چې له نړۍ سره د اړیکو د ښه کولو لپاره ترسره کولې. د طالبانو له حکومت تمه وه چې 2022 کال د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. دوی نه یوازې ښوونځي خلاص نه کړل، بلکې د لوړو زده کړو د مخنیوي لپاره یو بل ګام هم مخکې شول او د پوهنتونو دروازې هم د نجونو په مخ وتړلې. دې کار د افغانستان له ګاونډیو رانیولې تر عربي نړۍ او لویدیځ د ګڼو هیوادونو کلک غبرګون وپاراو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پوهنتونو د تړل کېدو په غبرګون وویل چې که طالبان له خپلې پرېکړې وانه وړي به یې پرېکړي. که دا پرېکړه بېرته وانخیستل شي به یې پرېکړي. زه جزئیاتو ته نه ورځم، خو موږ به یې له خپلو شریکانو او ملګرو سره تعقیبوو. زه ویلای شم چې که طالبان له نړۍ سره د اړیکو د ښه کېدو په لټه کې دي، هغه څه چې دوی غواړي او اړتیا ورته لري، داسې څه به پېښ نه شي که دوی همداسې دوام ورکړي. د امریکا په ګډون د لویدیځ ګڼو قدرتونو څو واره په خپلو اعلامیو کې له طالبانو سره اړیکې له افغانانو په تېره بیا ښځو او نجونو سره د طالبانو په چلند پورې مشروطې وبللې او ګواښ یې وکړ چې د ښځو تعلیم او کار او د بشري حقونو رعایت سرې کرښې دي. طالبانو واک ته تر رسېدو د مخه په دوحه کې د هغو مرکچانو په مټ چې د دوی لپاره یې له نړۍ او افغانانو سره خبرې کولې د ګڼو بدلونو ژمنې ورکړې. یو له دې مرکچانو چې اوس د طالبانو په حکومت کې د قانون او پټرولیم وزارت ورسپارل شوی، شیخ شهابالدین دلاور دی.
د خځه حق ده لاول سنت نه ولې لا بغدادي قاعده نه ولې تر بخاري شریف پورې تر دکتورا پورې د خځو کار دا د موږ خواندې بده کې تشویش لري. خځه حق لري چې د اسلامي مقرراتو او افغاني دودونو سره سم د وطن د بهبود او د خپل کورنۍ د حسین لپاره کار وکړي.
د لاور دا خبرې 1390 کال په دوحه کې د یو بین الافغاني کانفرنس پر مهال وکړي. خو اوس د په شمول د طالبانو مرکچان له هغې ډلې ملا عبدالغني برادر چې د رئیس الوزرا مرستیال دی سپیناوی نه ورکوي چې ولې خپلې ژمنې پوره نه کړي. د ښځینه معترضینو مخنیوی او ځپل یو له هغو نورو عواملو چې د نړۍ واټن یې له افغانستان سره لا پسې زیات کړ او د اروپا د پارلمان او ملګرو ملتو په اسمبلیو کې پر طالب چارواکو کلکې نیوکې وشوې. تمنا زریا پریانی یو له هغو ښځینه معترضینو وه چې څو اونۍ بندي وه. د هغې او د څو نورو معترضو ښځو په زندانی کېدو باندې د نړۍ ګڼو مشرانو اندېښنې وښودې. تمنا زریا پریانی ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالب ځواکونو له خورا بد چلند شکایت وکړ.
روزهای وحشتناکې مې د داخله زندان داشتم.
په زندان کې مې سختې ورځې تېرې کړې. ډېر شکنجه شوی یم. زه یې حتی نیمه بربنډه هم شکنجه کولم. زما سره یې خورا غیر انساني او له سپکاوي ډک چلند درلود.
د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د طالبانو د واکمنۍ د یو کال په پوره کېدو د طالبانو واکمنۍ د بشري حقونو له سرغړونو ډکه وبلله او ګواښ یې وکړ چې که نړۍ لاس په کار نه شي وضعیت لا پسې خرابیږي. هغه د سپتمبر په 12 د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا ته وویل:
I regret to report that since this mandate was established almost
په خوشنۍ سره راپور ورکوم چې له شاوخوا یو کال راهیسې چې دا ماموریت پیل شوی د بشري حقونو وضعیت لا پسې خراب شوی دی. افغانان په یو بشري ناورین کې ایسار دي چې نړۍ رسیدګي کې پاتې ښکاري. د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونه، د مخالفینو او منتقدینو غچ اخیستونکي ځپل او د طالبانو لخوا د بیان په ازادۍ بندیز د یو استبدادي حاکمیت څرګندونه کوي. دا بحران د دې شورا دوامداره پاملرنې ته اړتیا لري.
دا سخت دریځی د دې لامل شو چې د طالبانو حکومت د هیڅ یو هیواد لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي، که څه هم ځینو هیوادونو لکه پاکستان، روسیې، قطر او چین کې د طالبانو ډیپلوماتانو ته د فعالیت اجازه ورکړل شوه. د نجونو او ښځو پر مسلې سربیره د سیمې هیوادونو د هغو احتمالي ګواښونو په خاطر چې له طالبانو یې احساسول له طالبانو سره محتاطانه مخته ولاړل. ان تر دې چې د اړیکو د ښه والي پر ځای 2022 کال د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خونړۍ نښتې وشوې. پاکستان چې پخوا به د طالبانو تر ټولو لوی متحد او ملاتړی ګڼل کېده، په دې وروستیو کې طالبانو ته ګوتڅنډنې وکړې چې که د پاکستاني طالبانو د تحریک ټي ټي پي له جنګیالیو ملاتړ وکړي نو په ګټه به یې نه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاویل بوټو زرداری په ډسمبر میاشت کې واشنگتن ته په سفر کې وویل مک افغان طالبانو ته مخکې هم دا پیغام ورکړی، بیا هم ورته وایو چې پاکستاني طالبان زموږ لپاره سره کرښه ده، او که چیرته دوی ته د افغانستان لخوا کومې مرستې یا سهولت رسیږي نو دا به زموږ په اړیکو بد اغېز واچوي. طالبانو بیا څو واره په ډاډ ویلي چې چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل هیواد وګواښي یا برید پرې وکړي. طالب جنګیالیو او چارواکو د افغانستان له بل ګاونډي ایران سره هم د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړې، خو د ایران محتاطانه چلند او د طالبانو پر ضد د دوی د مخکیني سفیر بهادر امینیان افشا شوې خبرې چې طالبان یې د مغولو له لښکر سره تشبیه کړي وو څه ناڅه د ایران او طالبانو اړیکې سړې کړې. د افغانستان په شمالي ګاونډیانو کې هم تاجکستان د طالبانو ضد دریځ تعقیب کړ او دمګړې د طالبانو د مخالفې وسله والې د ملي مقاومت جبهې د ځینو مشرانو کوربه دی. تاجک چارواکو څو واره د طالبانو له واکمنۍ اندېښنه وښوده. په تېره بیا چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان په ځینو برخو راکټي بریدونه وشول، په تاجکستان سربېره د ازبکستان په سرحدي سیمو هم څو واره له افغان خاورې راکټونه ولګېدل. طالبانو د نړۍ او سیمې د هیوادونو له فشارونو سره سره چې پکې د بانکي سکتور منځوي کول او ځینې نور محدودیتونه شامل وو، ټول 2022 کال نه یوازې دا چې پر ښځو بندیزونه کم نه کړل بلکې ګواښونه هم وکړل چې فشار کارن ورکوي.
د دې وطن مزاج دا ده چې له دې سره به په همکاري چلیږي، له دې سره به په راشه درشه چلیږي، او که د فشار اپشنونه څوک کاروي نو دې معنا دا ده چې افغانستان بېرته بد امنی او ګډوډۍ ته بیایي او هغه د هیچا په ګټه نه ده، بیا به هیڅوک هم کنټرول نه کړی شي.
د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د ډیپلوماسۍ دستګاه او نورو حکومتي چارواکو بیا په 2022 کال کې ځینې د ګوتو په شمار کارونه هم کړي چې په سر کې له متحده عرب اماراتو سره د هوایي ډګرونو د چارو د تنظیم تړونونه شاملېږي. طالب چارواکو 2022 کال ترکیې، متحده عرب اماراتو، پاکستان او قطر ته ځینې سفرونه هم کړي چې د دوی د بهرنۍ پالیسۍ د تحکیم په لار کې له محدودو لاسته راوړنو یادېږي.
2022 کال د داسې بې مخینی تحولاتو سره تړلی و چې نوی 2023 کال به هم له پایلو اغیزمن وي. د نړۍ خلکو د نوي کال پیل په داسې حال کې وکړل چې پر اوکراین د روسیې یرغل لا هم دوام لري او د ایران او افغانستان په ګډون د نړۍ په څو برخو کې سیاسي او بشري ناورینونو د خلکو وضعیت کړکېچن کړی. 2023 کال د ځینو لپاره له ګڼو پیښو ډک کال و. صفي الله ستانکزی پرې راپور لري.
استرالیا او نیوزیلند د نوي کال په لمانځلو کې مخکښان وو. د سیدنی ښار د 2023 کال د جشن لپاره بې ساري اور لوبې او نندارې جوړې کړې وې. وروسته د جاپان، چین او تایلند خلکو هم نوی کال په خاصو مراسمو او اور لوبو ولمانځه. اروپایي هیوادونو هم د اور لوبو او ځانګړو مراسمو سره د نوي کال هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په خپل ټویټر کې په یو لنډ پیغام کې وویل هر نوی کال د بیا زیږون شیبه ده. هغه زیاته کړه راځئ چې په ګډه 2023 کال داسې جوړ کړو چې ژوند، کور او نړۍ ته سوله بیرته راستنه شي. 2023 کال په اوکراین باندې د روسیې د یرغل، د حکومت پر ضد د ایراني ولس مظاهرو او د مظاهرچیانو ځپل، په افغانستان کې د ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت د دوام او د نړۍ د څو مهمو او مشهورو کسانو د مړینو له پیښو او تحولاتو سره مخ وو. د بریتانیا ملکه دوهم الیزابت، د نړۍ مشهور فوټبال ستوری پلې، د جاپان پخوانی صدر اعظم شینزو آبه، د چین پخوانی ولسمشر جیانګ زیمین او د پخوانی شوروي اتحاد وروستی مشر میخایل ګورباچوف په 2022 کال کې مړه شول. د نوي کال په ماښام هم د عیسویانو پخوانی پاپ شپږم بندیکیټ له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ځینو اوکراینیانو نوی کال د شمې په رڼا کې په دعا سره ولمانځه. پر اوکراین د روسیې له برید 300 ورځې تیرې شوې. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دې جګړه کې څه باندې 2000 کسان ووژل شول او
زره نور ټپیان شول. 14 میلیونه اوکراینیان بې کور شول. د اوکراین د انرژي په زیربناو باندې د روسیې د هوایي بریدونو په پایله کې دغه هیواد په ډیرو سیمو کې برېښنا پرې شوه او خلک تر ډیره په تیاره کې پاتې شول. په مسکو کې هم د نوي کال اور لوبي وروسته له هغه لغوه شوې چې ښاروال سرګي سوبیانین له خلکو د دې جشن د لمانځلو په اړه نظر پوښتنه واخیسته. خو په چین کې نوی 2023 کال په داسې حال کې پیل شو چې دغه هیواد د محدودیتونو له لرې کېدو وروسته د کورونا ویروس له زیاتوالي سره مخ دی. په داسې حال کې چې د واکسین په نتیجه کې د نړۍ په ټولو هیوادو کې د خلکو ژوند عادي حالت ته راګرځېدلی، چین لا هم د دغه ویروس د خپرېدو په مخنیوي کې له ستونزو سره مخ دی.
میرخان د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د کابل کندهار پر لوی لار آباد سیمه ده. دلته په سونو کورونه دي چې په زرګونه ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي. دا ماشومان ښوونځي غواړي. په دې اړه نور په راپور کې
نیاز محمد دوی کورنۍ له زابل مرکز کلات څخه د غزنی قرباغ ولسوالۍ میرخان سیمې ته راکډه سوې. نوموړي هلته تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کړې دي، خو له بده مرغه چې دلته د ښوونځي د نشتوالي له امله وس ورڅخه زده کړې پاتې سوې دي. نیاز محمد مایوس سدی، خو وایي که ښوونځی ورته جوړ سي بیرته به په زده کړو کولو لاس پورې کړي.
دلته مکتبونه نسته، لرې دي له موږ.
که مکتب جوړ سي بیا ځي
و خود زم
اوس څه لیکلی سي وایي سي لوستلی سي
و
سور څه شي وایي سي
خط کولای سم دغه شان سي دی وایلی سم.
دا یوازې نیاز محمد نه دی چې د زده کړو له حق څخه محروم دی، بلکې دلته په لسګونه نور هلکان هم سپیره مخونه په خاورو او دوړو کې لوبیږي. شاوخوا څوارلس کلن فدا محمد د میرخان کلي یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي په سیمه کې دوه ښوونځي لري، خو دواړه زیات ورڅخه لرې دي.
یا نه زما مکتب نسته،
بیخي دلته سته نه،
یا دلته بیخي نسته. یو په ملک کې دغم د موچلر ده او کرباخ کې دغم راچلر ده.
شاوخوا دولس کلن جان محمد د دغه کلي یو بل هلک دی. دی هم وایي د ښوونځي د نشتوالي له امله یې زده کړې نه دي کړې. نوموړی وایي د طالبانو حکومت د پوهنې اداره باید دوی ته ښوونځي جوړ کړي تر څو راتلونکی روڼ سي.
اوس خو مکتب نسته، سوای بیا به ورکړو.
دا مکتب دلته سته ولې نه؟
نه ده راته جوړ کړی حکومت.
اوس غواړي چې حکومت
مکتب باید زموږ ته مکتب جوړ شي. موږ درس کې وایي
مثلا څه فکر کوي، څه خواهش لري، غوښتنه لري چې مکتب جوړ شي؟ ته مکتب وایي ته څه شي؟
زه به انجینر یا ډاکټر شم، بیا موږ خدمت کوو خپل وطن، خپل کلي، خپل کور.
میرخان د غزنی کابل کندهار پر لوی لار ودان د کروسای بازارګي ته څیرمه آباد سیمه ده. په دغه سیمه کې له تیرې یوې لسیزې څخه ډیری وخت افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ سختې جګړې کېدې چې ډیری وخت یې د ښوونځیو د جوړولو او یا ښوونځیو ته د ماشومانو د تللو مخه ډپ کړې وه. خو د سیمې خلکو هم چندان د ښوونځیو د جوړولو غوښتنه نه ده کړې. لږ ډېر دیارلس کلن غلام حبیب د دغه سیمې یو بل هلک دی. نوموړی دلته د هلکانو او نجونو د ښوونځیو جوړېدل یو ښه کار بولي.
مکتب جوړ شي ډېر ښه کار به وي. موږ ټول دغسې ګرځو او پالتو ساتنه تېرو سي. مکتب جوړ سي، یا به انجینران سو، یا به ډاکتران سو. موږ به خپل وطن د هغوی حفاظت کوو، خپل وطن د هغو به کوو خدمت.
که دغه ماشومان د طالبانو حکومت له چارواکو د ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي، خو په غزنی کې د پوهنې ریاست سرپرست مولوي محمد منیر منصور وایي په پام کې لري چې په وروسته پاتو ولسوالیو کې د ښوونځیو د جوړولو زمینه برابره کړي.
موږ په آینده کې پلان لرو چې ټولو جانو کې مکاتب فعال کړو تر څو دغه د ولس بچیان بې تعلیمه پاتې نه شي. موږ ورته متوجه یو چې دوی ته خپل مکاتب فعال کړو او د دوی بچیان هلته په عصري علومو په دیني علومو باندې سنبال شي.
دا یوازې میرخان سیمه نه ده چې په زرګونو ماشومان یې له زده کړو بې برخې او د ښوونځیو له نشتوالي شکایت کوي، بلکې د غزنی په ډیری سیمو کې په لکونو نجونې او هلکان له دغه برخلیک سره مخ دي چې راتلونکی تیاره او له کړاوونو ډک بلل کېږي.
اوس هم ستاسې له پیغامونو
سلامونه وړاندې کوم. دغه کوم بندیز چې د غیر دولتي مؤسساتو په ښځینه کارکوونکو باندې طالبانو د حکومت لخوا وزه شوی، د پریکړې د ټولنې په ډیرو برخو باندې او په تیره بیا د ښځو په ژوند باندې ناوړې اغېزې کړې دي. دا ځکه چې ډیری دغه ښځې چې په غیر دولتي مؤسساتو کې کار کوي دوی د کور سرپرست دي او تعلیم یې کړی، زده کړې کړي دي، په مؤسساتو کې کار کوي او تر څو خپل د کور ارتیاوې برابر کړي. تاسو پیږی چې ورځ تر بلې په ټولنه کې اقتصادي ستونزې زیاتې دي او خلک بیروزګاره شوي دي، په دولتي ادارو کې دنده نشته د ښځو دپاره، حتی د نارینهو دپاره نشته، بیا په تېره بیا د ښځینهو دپاره خو بالکل نشته. د غیر دولتي موسسات یوازیني نهادونه دي چې کولای شي خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. ډیری موسسات خپل کارونه تعلیق کړي، ډیری پروژې ورسره وځنډیدلې، هغه اقتصادي پروژې چې خلکو ته د افغانستان د خلکو په اقتصاد کې، د خلکو د افغانستان د خلکو په ژوند کې مثبت اغیز درلودلی شو.
زما نوم رحمت الله ده، د غزنی اوسیدونکی یم. واقعاً هم چې د زمي سړې شپو ورځو کې که چېرته په افغانانو باندې نړیوال دغه د مرستو لړۍ ودروي، موږ به له یو لوی ناورین سره مخ شو، ځکه چې یو ځای ساړه دي، بل ځای د بیکارۍ کچه اوج ته رسېدلې ده، د خلکو اقتصاد منفي صفر ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می حسن خان دی، کونړ ولایت یو تن اوسیدونکی یم. د اسلامي امارت هغه دوه پریکړې چې په اوس وخت کې بدبختانه وکړلې، یو چې د انجونو تعلیم اوس بند کړی دی، او یو